شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا ساجی رډو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د خبرونه کې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمد الله محب سرګندونې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط لرو. ښاغلی محب وایي په دې برخه کې به له متحدي ایالاتونو سره یو ځای هڅې مخته ولاړې شي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د متحد ایالاتونو ولسمشر او د دغه هیواد یو شمېر پوځي او استخباراتي چارواکو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې خبرې سمې روانې دي او بلغاریا د هغه مشکوک کس په اړه د بلغاریا د سفر په اړه تحقیقات کوي چې په نیوزیلند کې پرون په جمعات کې خلک وویشتل. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت په معقر ډول د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. په دې برخه کې د بشپړ پریکړه لیک پر سر د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ اختلاف را پیدا شو. د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا استازي د چین پر ډیپلوماټ انتقاد وکړ چې د افغانستان په قضیه کې د یو کمربند یوې لارې اقتصادي پروژه مسله شامله کړې ده. په امنیت شورا کې د امریکا سرپرست سفیر جاناتن کوهن غونډې ته وویل چین د افغانستان د خلکو پر ځای د خپل هیواد ملي ګټو ته لومړی توپ ورکوي. په امنیت شورا کې د چین د سفیر مرستیال وو هاي تاو د کوهن د څرګندونو په ځواب کې وویل چې دا له حقایقو سره په ټکر کې دي. په تیرو دریو کلونو کې امنیت شورا د افغانستان ماموریت د بشپړ کال په مخه تمدید کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له خپلو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه پټه غونډه کړې وه. په دې غونډه کې د هغه مرستیال مایک پینس، د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جوزف ډانفورد، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن حاضر وو. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوشیټډ پرس ته ویلي چې دا کسان په واشنګټن کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب تر خبرو وروسته سره راغونډ شوي وو. هغه همداراز ویلي چې ټرمپ او د هغه لوړ رتبه مامورین د امریکا د دفاع وزارت په پټه خونه کې چې ټانک ورته ویل کېږي کښېناستل. د دې سري مجلس نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د وسلوالو طالبانو چارواکو اسوشیټډ پرس ته ویلي چې هغوی له درې تر پنځو میاشتو وخت کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي، خو امریکایي ځواکونه د دې لپاره 13 میاشتې وخت غواړي. اسوشیټډ پرس وایي امریکایي لوری شایي په دې ټینګار وکړي چې په کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو او سفارت د ساتنې لپاره یو شمېر پوځیان وساتي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یو شمېر ځانګړو ځواکونو پر پرېښودلو هم شایي ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر په سم لوري روان دی. خلیلزاد وړاندې لیکلی دی چې بیرته واشنگتن ډی سي ته ستون شوی. ښاغلی خلیلزاد او د دې ټیم د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره تر 14 ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی. د دې غونډو په اړه معلومات د متحده ایالاتونو له چارواکو سره شریک کړي دي، د خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې استازو ته به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه تحقیق غواړي ویزې ورنکړي. مایک پومپیو پرون وویل چې دا کار په امریکا کې د قانون د حاکمیت په اړه سوال پیدا کوي. د امریکا متحده ایالات به دا ګامونه د نافذو قوانینو او د ملګرو ملتونو له موافقې سره سم واخلي. د ویزې محدودیت به زموږ د هڅو پای نه وي. که محکمه خپله لار بدله نه کړي، موږ د نورو ګامونو اخیستو ته هم تیار یو چې اقتصادي بندیزونه هم پکې دي. زموږ د حکومت لومړی او تر ټولو مهمه وظیفه زموږ د خلکو دفاع ده او دا کار به کوي. د جنګي جرمونو نړیواله محکمه په حق کې ده. د دې محکمې مشر قاضي د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې له خپلو قاضیانو وغوښتل چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه تحقیقات وکړي. سپینې ماڼۍ تیر کال په سپتمبر کې هم په دې برخه کې د نړیوالې ادارې ته خبرداری ورکړی و. د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک پرې کیږي چې پرون یې د نیوزیلند په کرست چارچ ښار کې په دوو جماعتونو کې 49 تنه ووژل. د بلغاریا لوی څارنوال سوتر سات ساروف پرون وویل د استرالیا دغه مشکوک وګړی برینټون تارانت تیر کال د نومبر له 9 تر 15 په بلغاریا کې و. د لوی څارنوال په وینا تارانت ادعا کړې ده چې د لرغونو ځایونو د لیدنې لپاره بلغاریا ته تللی و. تارانت د 2014 کال د ډسمبر په 28 او 30 په بس کې سربیا، کرواتیا، مونټینګرو او بوسنیا هرزګوینا ته هم سفر کړی و. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او کاناډا پر یو شمېر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه لګولي. دا کار د اوکراین په چارو کې د روسیې د خصمانه مداخلې د دوام له امله شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل بندیزونه پر هغو وګړو او شرکتونو لګول شوي چې د اوکراین پر بیړیو د روسیې په غیر مواجه حمله کې رول درلود، د کریمیا ټاپو وسمې په جلا کولو کې مرسته کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د غیر قانوني انتخاباتو ملاتړ کړی دی. د بندیزونو په لیست کې شپږ روسان، د روسیې شپږ دفاعي کمپنۍ او د روسیې دوه ساختماني شرکتونه چې په کریمیا کې فعالیت لري شامل دي. د روسیې حکومت په دې اړه غبرګون تر دې دمه نه دی څرګند کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې له امریکایانو سره به په ګډه د افغانستان د سولې هڅې مخ ته ولاړ شي. د کونړ ځوانان د سولې لپاره وړاندیزونه لري.
باید لومړی باید اوربند اعلان شي او لاغې وروسته بین الافغاني مذاکرات وشي.
اوربند تر ټولو مهم دی ځکه چې ته چا سره چې خبرې کوي اول به دا د خبرو میز ته راولي.
په روانه خبرونه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو ته د دفاع وزارت د سرپرست اسدالله خالد وړاندیز هم لرو.
خواهش ما از تمام سیاسیون یی است د مسائل سکتور امنیتی اونام سیاست دخیل نساز.
په خوست کې یو سړی دښمنی حل شو.
دا غلنجا چې دوه تقریبا 80 تر 50 کولې پرې کیږي چې د ګوربز د نارضای ترمنځ و.
د ګوړیا چار تفریحي پروګرام هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له واشنگتن سره به اوژه په اوژه د یوې سمې عادلانه سولې لپاره هڅې دوام وکړي. حمدالله محب په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د په متحده ایالاتونو کې د افغانانو اندېښنې هم د سولې د روانو خبرو په تړاو له امریکایانو سره شریکې کړې دي. ښاغلی محب د متحده ایالاتونو د سفر په پای کې دا خبرې وکړې. د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پر هڅو سخت انتقاد وکړ او د دې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم غبرګون ښکاره کړ. تفصیل د فرشته جلالزی پر راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار پر ټوئیټر لیکلی چې د افغانستان خلک او حکومت له امریکا سره د اړیکو ارزښت پیژني او په ځانګړي ډول د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستې منندوی دي. حمدالله محب د مارچ په 14 په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبري غونډې ته ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرې د سولې ټینګولو لپاره سملار نه ده او د افغانستان د حکومت د مشروعیت په اړه سوال پیدا کوي. هغه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد پړه ویلی و چې د افغانستان حکومت یې څنډې ته کړی، له طالبانو سره خبرې کوي او ځانته یې د وایسروی موقف ورکړی دی. وایسروی یا وایسرا د برتانیې تر اشغال لاندې هند کې د واکمن لقب و. محب خبریالانو ته وویل موږ فکر کوو چې زلمی خلزاد نه پوهیږي چې مذاکرې څنګه کیږي او یا به د دې شاته بل دلیل وي. همدلله محب وویل چې و سوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو تبه او اړتیا نه لري، بلکې د هغه په وینا ده چې طالبان مخامخ له امریکا سره ګوري. دلیل یې دا دی چې ځانته مشروعیت ورکړي. د محب خبرو په واشنگتن کې مثبت انعکاس نه درلود. د همدې ورځې په ماپښین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پلادینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل له محب سره کتلي او د هغه له خبرو د امریکا د حکومت نارضایتي ورته بیان کړې ده. رابرټ پلادینو په دې اړه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
وی ریمین ان کلوز کنسلټیشن د پرزیدنت غانی د چیف ایگزیکټیو عبدالله.
موږ په افغانستان کې د سولې په تړاو پر ټولو مسلو له ولسمشر غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان حکومت له نورو لوړ په چارواکو سره د نږدې مشوره کوو. څنګه یې استاذ خلیزات په هر سفر کې چې د سولې په تړاو پلان شوی او موقع ورته برابر شوی د معلوماتو او جزئیاتو د شریکولو لپاره کابل ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیلزاد د سولې د هڅو په اړه په مکرر ډول له ولسمشر غنی سره خبرې کوي او په کابل کې د امریکا سفیر تقریبا هر ورځ په دې تړاو د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په تماس کې دی. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو وروستی دور د فبروري په 15مه پیل کړ او د مارچ په 14مه واشنگټن ته ستون شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیلزاد په واشنگټن کې دی او د خپل کار په اړه له مشورې پیل کړی دی. پلادینو د جزئیاتو لور کول ډېر وکړه، خو ویل چې د سولې موافقه به پر ټولو مسلو تر جوړجاړي ورسته کیږي. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقه به پرته له دې چې هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي ونه مني.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویله واشنگټن سره به اوژه پوژه د یوې سمې عادلانه سولې لپاره هڅې دوام وکړي. له کابله د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم په ټلیفون راسره دی. رحیم صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. مننه کور ودان. رحیم صاحب، د حمدالله محب د دې څرګندونو په ارتباط چې له واشنگټن سره به اوژه پوژه د یوې سمې عادلانه سولې لپاره هڅې دوام وکړي، خو تر دې مخکې د پنجشنبې پورې د زلمی خلیلزاد پر څرګندونو انتقاد درلود، ستاسو په نظر دغه دوه خبرې سره په ټکر کې دي او که نه؟
تر هغه پورې زه فکر کوم چې ښاغلی محب هغه د خپلو تیرو خبرو د ترمیم هڅه کوي، ولې چې هغه کمې خبرې چې مخکې کړې وې هغه یو ډول انتقاد او د امریکایي چارواکو غوسه راپارولې وه او د توقع خلاف هغه کوم برخورد یا کوم غبرګون چې د امریکایانو له خوا نه راغی هغه یو څه د افغانستان د حکومت او خصوصا د ښاغلي محب د توقع خلاف یو څه و، او غواړي چې دغه را پاره دل غبرګون بیرته آرام کی. نو زه فکر کوم دا هم ډیره راحت ده، او هغه کوم پیغام چې دوی د افغانستان حکومت خصوصا خاغلی ولسمشر اشرف غنی او محب غختل چې امریکایانو طلبول یک دی هغه هم ولیک دول شو چې دوی د خلیلزاد سره ستونزه لري او ضرورت ده چې بیرته امریکایانو سره خپل اړیکې عادي حالت ته راوړي. نو ځکه زه فکر کوم دا بیان ورکړی دی.
ستاسو په باور محب تر څه بریده پورې بریالی شوی دی چې خپل پیغام هم امریکایانو ته ورسوي او هم د کابل او واشنگټن ترمنځ یو ټکر رامنځته نشي؟
زه فکر کوم چې پیغام خو ورسول شو، خو د پیغام کومه توقع شوې درلودله چې د خلیلزاد پر ضد به د امریکایانو امریکایي ادارې حساسیتونه راوپاري، په هغه کې یو څه دوی توقع خلاف یو څه پیښ شوې. داسې فکر کوو چې که د افغانستان د حکومت پیغام هلته ورسېږي نو دې سره به خلیلزاد تر فشار لاندې راشي. تېر وارې هم داسې شوي کله چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ناسته وشوه نو د افغانستان حکومت یو څه نارامه وو، او بیا د ټرمپ ادارې سره چې کله تماس ونیول شو نو خپله ال اس ویل چې مرستیاله ده د باندنیو چارو د امریکې هغه کابل ته راغله، او د هغې نه وروسته خلیلزاد راغی او بېرته ولسمشر سره کېناست او د ارګ نه داسې راپورونه خپاره شو چې ګوندې خلیلزاد بېرته ولسمشر ته د خپلو چارو او د خپلو کتنو راپور وړاندې کړ. نو دوی داسې فکر کوو چې دا وارې به هم داسې وشي، اما دلته کیسه سرچپه شوه او امریکایانو دغه مطبوعاتي ویناوي د محب زه فکر کوم خوښې نه کړې، نو یو څه تاوان یې ډېرو پر ځای دی چې ګټه وکړي.
فکر نه کوي چې لا هم وختي دی؟ تر اوسه پورې خدا معلومه نه ده چې د امریکا د اصلي خبرګون به څه وي، ځکه چې د بهرنیو چارو وزارت خو مجبوره و د امریکا چې د دوی په یو ډیپلوماټ باندې انتقاد کیږي او یا د دوی په ځانګړي اساس انتقاد کیږي، نو دوی مجبور وو چې عکس العمل څرګند کړي، خو د امریکا د حکومت لپاره باید انتظار نشي افغانان؟
کېدای شي په خوا کې هم ما چې د پاکستان او د امریکې کمیټې کې چې خصوصا کله چې په سلاله باندې په پاکستانی یو پوسټ باندې پوځیانو باندې بمبارد شوی، هلته هم داسې یو څه و چې پینټاګون یو ډول غبرګون ښودلی. خو وروسته بیا ماولي موږ او تاسې ولیدل چې د باندنیو چارو وزارت د وخت وزیر هیلري کلنټن برخورد یو څه متفاوته و. نو ولیدل شي تر اوسه پورې خو چې موږ ګورو دغه مسله کې غبرګونونه منفي راغلي دي، لیکن بیا هم ټرمپ اداره وکتل شي که څه هم خپل ټرمپ یو د اعتبار وړ برخورد نه لري، یو کنسیسټنټ یا روانه باندنې پالیسی نه لري. وکتل شي چې دای څنګه برخورد کوي، هغه د اوباما ادارې سره تفاوت لري، لیکن طبیعي خبره ده چې په ډیپلوماټیکو چینلونو سره چې کله اړیکې نیول کېږي نو وکتل شي کېدای شي یو څه متفاوت مخې ته راشي.
رحیم صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بلخ ولایت نوی قمندان عبدالرقیب مبارز به خپل دندې ته دوام ورکړي. دا خبره د افغانستان دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په مزار شریف کې وکړه. دفاع وزیر اسدالله خلیل پرون ناوخته رسنیو ته وویل چې د جمعیت ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره لیدلی او اوس مهال شاغلی نور د بلخ د نوی امنی قمندان د ګمارنی سره کومه ستونزه نه لري. د پنځشنبې په ورځ عطا محمد نور د بلخ له نوی امنیه قمندان سره مخالفت وکړ چې بیا پخوانی امنیه قمندان د ځانګړو ځواکونو په مټ له څو ساعته نشته وروسته له دندې ګوښه شو او تر شلو ډیر وسلوال د دې نشته پر مهال امنیتي ځواکونه ونیول. نور حال له بلخ څخه د مجیب رحمان حبیب زی پر راپور کې.
د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیرانو په بلخ کې د رامنځته شوی امنیتي کړکیچ د حل په مخه د جمعې په ورځ د دې ولایت له محلي چارواکو او له پخواني ولی عطا محمد نور سره ولیدل. له دغه کتنو وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزارت له سرپرست مسعود اندرابي سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې په مزار شریف کې وویل چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز به خپل دندې ته دوام ورکړي. د دفاع وزیر وویل چې هغوی د بلخ له پخواني ولی عطا محمد نور سره چې تر دې په خوای د ښاغلي مبارز د ګمارنې په وړاندې وستوال مخالفت کړی و خبرې او مشورې کړي، او اوس مهال عطا محمد نور د بلخ د نوي امنی قمندان د کار او فعالیت په اړه کوم مخالفت نه لري. تیر ورځ هم کوم خاص پیام نه درلود، نن یې هم خپل مشورې له موږ سره شریک کړي او کوم مخالفت نه لري. اسدالله خالد وایي د بلخ امنیت عمر عبدالرزاق قادری چې تر دې پخوا د پولیسو د 318 او مخېتې لخوا د جګړې پر مهال بندي شوی و د کورنیو چارو وزیر په امر به د پخوا پشان خپل دندې ته دوام ورکړي. همداراز د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې په بلخ کې د پنځشنبې ورځې په جګړه کې ځینې غیر مسؤول وسلوال نیول شوي دي چې په وړاندې به یې د قانون مطابق چلند ترسره شي. ښاغلی اندرابي وایي چې د بلخ ولایت په نامنو سیمو او ولسوالیو کې د تروریستي ګواښونو د ختمولو په مقصد تازه ځواکونه یادو سیمو ته استول کیږي، خو اوس مهال د پولیسو تر ټولو مهم اولویت د مزار شریف کار د امنیت ټینګښت دی. انشاءالله چې ټول ځواکونه په هغو ځایونو ته واستول شي چیرې چې د خلکو او ولسوالیو په وړاندې امنیتي ګواښ موجود وي. دوی به په عاجل ډول استول کیږي او عملیات به ترسره کوي. خو د مزار شریف امنیت تر ټولو ډیر د اهمیت وړ دی. د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د ولسمشریزو ټاکنو د نومان محمد انیف اتمر د تیرې پنځشنبې ورځې څرګندونو ته په اشارې سره وویل چې په بلخ ولایت کې رامنځته شوی امنیتي کړکیچ سیاسي توطیه او تصمیم نه و، او له ټولو نوماندانو یې وغوښتل چې د دا ډول څرګندونو په ذریعه امنیتي سکتورونه په سیاسي مسایلو کې دخیل نه کړي. دفاع وزیر محمد انیف اتمر ته په خطاب کې وویل لا ټولو سیاستوالو زموږ غوښتنه دا ده چې څرنګه چې امنیتي ارګانونه متحد دي چې په سیاسي چارو انتخاباتو او کمپاینونو کې سهم نه اخلي، همدا ډول هیله کوو چې د امنیتي سکتورونو په مسایلو کې سیاست مه ورګډوئ. هیڅ کوم سیاسي تصمیم نه دی نیول شوی. د جمعیت ګوند اجرایه مشر او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په یو فیسبوکي بیان کې ویلي دي چې په بلخ کې د پنځشنبې ورځې نښته د دولت له لوري پر خلکو وسلواله حمله وه، او نوموړي د یادې موضوع په تړاو د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو سره خبرې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په بلخ د روسي کړکیچ په ارتباط د خبرو پر مهال جمهوری ریاست د کاندید محمد حنیف اتمر خبره رد کړې ده. که څه هم د نوم نه دی اخیسته. بل لورته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب پر ټویټر لیکلی دی چې کاندیدان دې ځان د تاریخ په توره خوا کې نه اچوي او له زغمه د کار واخلي، خو حمدالله مهیب هم د کوم کاندید نوم نه دی اخیسته. د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راډیو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخ پاره کړی دی، سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
لا افغانستانه د شاتګ وخت نه دی. دا د واشنگتن پوسټ رسپانی د مقاله عنوان دی چې د امریکا د استخباراتو دوو پخوانیو جګپړو چارواکو لیکلې ده. د دې مقاله په پیل کې راغلی دی چې د امریکا او طالبانو په ورستیو خبرو کې کوم تړون ونوسو او دوړو لوريو موافقه هم نه کړې چې روانه میاشت به بیا سره ګوري. دا دوه امریکایي پخوانی چارواکي لیکي طالبان په دې لټه کې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو مهالویش وټاکي. متحد ایالاتونه بیا له طالبانو دا ضمانت غواړي چې طالبان اجازه ورنه کړي چې تروریستي ډلې له افغانستان څخه بریدونه وکړي او د افغانستان له حکومت سره یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. دغه دوو پخوانیو چارواکو لیکلي دي چې دوی ژوره اندېښنه لري چې طالبان به دا ژمنې پر ځای کوي او ممکن دوی موافقه هم لاسلیک کړي بیا یې ماته کړي. په دې برخه کې دوی لیکي چې پخوا هم د امریکا په تاریخ کې داسې سوي دي. په 1903 میلادي کال کې د پاریس د سولې له تړون څخه وروسته د شمالي ویتنام او جنوبي ویتنام د پوځیانو ترمنځ جګړو دوام وکړ. په مقاله کې وړاندې راغلی دی چې داسې نه ښکاري چې طالبان به خپل اړیکې له القاعده سره قطع کړي، ځکه چې د دوو ډلو تریوی لسیزې ډېر موده څنګ به څنګ د نورو پر ضد جګړه کړې ده. د مقاله په حواله دواړه یوه نظریه لري او د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو وروسته هم دوی خپلې اړیکې پرې نه کړې. د امریکا ټاسک ان پرپوز خبرونې بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د متحده ایالاتونو او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوې لانجه ارزولې ده. په دې لیکنې کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله مهیب خبرو ته اشاره شوې ده چې تیره اونۍ په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړ چې د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت د منځوي کېدو هڅې کوي. حمدالله مهیب د پنځمې پر ورځ په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبري غونډې ته وویل خلیلزاد پخوا دوه وارې غوښتل چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي او اوس په افغانستان کې د حکومت او خلکو په منځ کې داسې انګیرل کیږي چې شاید له طالبانو سره د خبرو هدف په افغانستان کې د یو موقت حکومت ایجادول وي او په دې ډول خلیلزاد د وایسرای نقش پر ځای کوي. د وایسرا کلمه په جنوبي آسیا کې اصطلاحا د برتانوي هند پر استعماري حاکمیت دلالت کوي. د شغلی مهیب دغو خبرو سخت عکس العمل پارولی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پر خلیلزاد لفظي برید پر دې وزارت د برید معنا لري او داسې خبرې د افغانستان او متحده ایالاتونو پر اړیکو اغیز کولای سي او د سولې روانې خبرې متاثره کولای سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو پرونی حملې بزدلانه بللې او ویلي دي چې داسې ترورستي عمل هیڅ ډول توجیه نه لري. په دې حملو کې 49 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی غونډه کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه سکوت وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم په نیوزیلند کې پر جماعتونو پرونی حملې وغندلې. بلورته د اروپای اتحادیې له لوري هم ورته غبرګون څرګند شوی دی. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د نوی زیلاند بیرغ بیګا شپه نیم ځوړندو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې حکومت یې په نوی زیلاند کې پر دوو جماعتونو وروستۍ حملې په شدت خندي. پومپیو پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت تیار دی چې له نوی زیلاند سره هر ډول مرسته وکړي. په همدې اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم پرون په واشنگتن کې وویل
We're obviously greatly disturbed by this what seems to be a terror attack.
موش پر دې پېژې چې د کرکې لمخې سوي او معلومی چې تروریستي حمله و سخت خوښنی موش په نیوزیلند کې خپل سفارت سره په تماس کې او د بارونو چارو وزارت ته وضعیت څاري. د نیوزیلند په کرایست چرچ شار کې پرون په دوو جمعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه لپاره ورغلي وو حمله وشوې. د نیوزیلند د پولیسو کمشنر یا مشر مایک بوش پرون خبر اعلان ته ویلي چې د النور په نوم په جماعت کې د مړو شمیر یو څلوېښتو ته لوړ سوی او د لاین ورډ په جماعت کې وتنه وژل سوي دي. د هغه په وینا د کرایست چرچ په روغتون کې څلوېښت زخمیان بستر سوي وو چې له هغوی هم یو تن مړ شو او له دې امله په دواړو حملو کې د مړو شمیر نه څلوېښت تنه دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی پرون په بروکسل کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل چې د نیوزیلند د صدراعظم سره یې خبرې کړې او د داسې کرکې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. په همدې خبري کنفرانس کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل
Bu terör saldırısından maalesef olayı gerçekleştiren
یوازی هم لکون کی نه بلکی غیر مسؤل سیاستوال او هغه رسنی هم چې د اسلام ضد مزرونه تقویہ کوي د مسلمانانو پر ضد کرک خبروي د دې حمله مسؤلان دي. مولود چاو شغلو ویل چې لداسي حمله باید ټول زده کړو کړي. هغه ویل چې د مسلمانانو پر ضد خبري او کرک باید د بیان د ازادي تر چتر لاندې و نزغمل شي. د لندن شاروال صادق خان پرون بی بی سی ته ویلي چې د مسلمانانو د امنیت لپاره به د دې شهر د جمعتونو او خواته امنیتی ځواکونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون په دې اړه یو دقیقه سکوت وسو. د نیوزیلند پولیسو مشر مایک بوش پرون خبر اعلان ته ویلي چې پولیسو یو نارینه چې نږدې دیرش کلن دی د حملو په تور نیولی او نن به محکمې ته حاضر شي. د نیوزیلند پولیسو مشر ویلي چې دوی هیڅ معلومات نه درلودل خو اوس یې تحقیقات پیل کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
عزیزیم د لوګر ولایت محمد هغه ولسوالینا دا وزارت معرف حکومت طرح جوړ کړی د خون کو د ماشونو په باره کې په دې باره کې تر اوسه پورې اقدام نه ده شوی. ډیر مننه له ازادي رادو
زدا افغانستان پر حکومت باندې دا رخ کوم چې د پاکستان په چمو باندې نه تیروځي. سلویش کال کیږي دا اور په افغانستان کې پاکستان جوړ کړی دی. زه قسم خورم د خدای په ذات قسم خورم چې پاکستان قوت ولري کتا سو تکشینی. نو زه د حکومت څخه خواهش کوم په دې خبرو شي نه جوړیږي اقدامات کیږي مؤثر نتیجه په افغانستان کې د چاپو تر سره کول دي او د مخالفینو د کمربندو او شاته د عسکرو تا کول دي. ځکه چې په هر ولسوالۍ کې یو چاپه وویل شي بل اخره دغه مخالفین چې دي زه وینم بیا چې تر څو ورځو پورې نه ګوشي جیب ته اچولی شي او نه توپک ګرځولی شي چې چاپې کرار شي بیرته خپل فعالیتو ته بیا ادامه ورکوي. نو له خپل د لیزرو توپک څخه د شپې کار اخلي خپل د دربنو څخه. نو زه خواهش کوم چې د افغانستان حکومت اقدامات وکړي. دا د پاکستان دوه رنګه سیاست دی. په لحاظ د خولۍ وخت مه ضایع کوه. په دې خبرو شی نه جوړیږي. ته باور وکړه چې طالبان مستقل نه دي آزاد نه دي. د پاکستان په جنګالان دي اکثره تلویزیونو ته نه حاضرېږي په تلیفون خبرې کوي میډیا ته نه حاضرېږي ځکه چې دا د پاکستان جنګالان دي په نامه د چا دي په نامه د چا دي یو مستعار نومانه پر ځان ایښی دی. وسلام سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اساتی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دې برخه کې مو لوي نوي یو اس بي اسمت څاروان خبروي.
یو نوی یو اس بي جوړیږي چې سرعت به په ثانیه کې 40 گیگا بایټ وي. سیډونکو وایي چې یو اس بي څلور جوړ کړی چې له هغه څخه کار اخیستل به سرعت دوه برابر زیات کړي. یو اس بي 3.2 چې له 2018 میلادي کال راهیسې په پراخه پیمانه ورڅخه کار اخیستل کېده په پیل کې په هر ثانیه کې 15 گیگا بایټ داتا یا معلومات انتقالولای شوي. وروسته په ثانیه کې 10 گیگا بایټو ته زیات شو او بل اخره په ثانیه کې سرعت 40 گیگا بایټو ته لوړ شو. د یو اس بي څلور ستاندرد جوړونکو وایي له دې ستاندرد څخه په استفاده د ډاټا د انتقالولو سرعت په ثانیه کې 40 میگا بایټو ته زیاتېدای شي. ګومان کیږي چې دا یو اس بي به تر 2040 میلادي کال پورې بازار ته راووزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو سمې سونه راغلي دي. سید الرحمن لکونړ لیکي زموږ د پیچ درې پولیس والی کې سړک ډیر خراب دی، باید پاملرنه ورته وشي. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی کې د پهنې وزارت باید په نوي تعلیم کال کې د کرداب د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي په ننګرهار کې د پاکستان په کنسولګرۍ کې ډیر بد حال دی، رشوت اخیستل کیږي او خلک په تکلیف دي. او د سولې په ارتباط محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي تر څو چې اور بند ونه شي د سولې خبري هیڅ ګټه نه کوي. بشیر حبیب زید د لوګر له ازري لیکي طالبان او حکومت باید اول اور بند وکړي، بیا د پخپلو کې د سولې لپاره خبري وکړي. حکمت الله حماس له نادالي لیکي که طالبان سوله کوي په پسرلي کې باید له حملو لاس واخلي. فرید فراهی لیکي امریکایان باید د خپلو ځواکونو پر ایستلو تلوار وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له خپلو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه پټه غونډه وکړه. د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتو ماموریت په موقت ډول د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. په دې برخه کې د بشپړ پریکړه لیک پر سر د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ اختلاف را پیدا شو. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر په سم لوري روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې استازو ته به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي ویزې ورنکړي. د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیق کوي چې شک پرې کیږي چې پرون یې د نیوزیلند په کرست چرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې 9 ووژل. د بلغاریا لوی څارنوال پرون ویل د استرالیا دغه مشکوک وګړي برنتون تاران د تیر کال د نومبر په میاشت کې بلغاریا ته سفر کړی و. او د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او کاناډا پر یو شمېر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه ولګول. په کونړ کې ځوانان په جنگ کې لشکېلو خواو د اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي د جنگ پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه مخ په وړاندې نشي تللی. د موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو خبریال روحل انوري پراپور کې.
په کونړ کې ځوانان وایي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په خبرو خوختي، خو له دواړو خواو غواړي چې له ټولو وړاندې باید د غربند په خبرو سره توافق وکړي څو د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیول شي او د تلپاتې سولې راتللو دپاره لاره هواره شي. تهذیب الله تهذیب او متی الله شهاب ازادي راډیو ته وویل
څلور لسیزې کېږي همدا موږ افغانان د هر فاجعې او د هر ډول قربانۍ ښکار شوي یستو، نو باید لومړی باید اوربند اعلان شي او له هغې وروسته بین الافغاني مذاکرات وشي او د افغانستان لپاره دایمي سوله رامنځته شي.
اوربند تر ټولو مهم دی ځکه چې ته چا سره چې خبرې کوي اول به دا د خبرو میز ته راولي، چې میز ته راولي اوربند به کېږي. اوربند به په دې معنی چې دواړه خواوې به جنگ نه کوي او په ارامه به فضا کې به خپلې خبرې کوي. باید چې بین الافغاني خبرې چې شروع کېږي اول مهمه دا ده چې اوربند وشي، اوربند وروسته بیا خبرې وشي د دواړو ترمنځ.
دوی وایي په دې وخت چې له ډیرو کلونو او مرګ ژوبلو وروسته امریکا او طالبان یو بل سره د خبرو میز ته کېدي او د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان خاوره کې د وسلوالو ډلو په خلاف په ګډه مبارزه کولو باندې سلا کیږي. وحید الله مومند وایي د جګړو پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه نشي ترسره کیدی، نو دواړو خواو ته پکار دي چې لومړی په داس باندې هوکړه وکړي.
اوربند د افغانستان ټول اوسیدونکو وګړي غواړي چې په افغانستان کې اوربند راشي. موږ تګي او وګي او د افغانستان ډېر کړی دی ولستي او دغه نور غواړي چې دغه اور ختم شي او په افغانستان کې صلح راشي. طالبان زه هم غوښتنه ده چې چیرته افغانستان دولت سره کینی او صلح کوي او د صلح په اړه باندې خبرې روان دي، لومړی باید اوربند وشي. که چیرته جنگ جګړې وي نو په جنگ جګړو کې د صلح خبرې نه کوي.
کونړي ځوانان وایي باید وسلوال طالبان د افغان حکومت سره هم د روغې جوړې خبرې پیل کړي او دا ځکه ډېری اړینې دي چې په روان جنگ کې له ټولو زیات زیان افغانانو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې په دوحه کې د افغان سولې دپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچی پلاوي ترمنځ په پنځم پړاو کې پوره شپاړس ورځې خبرې وشوې چې دغه خبرې د سه شنبې په ورځ پای ته ورسېدې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې د ګربزو او نوروزیو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر شاوخوا اتیا کلنه لانجه حل شوه. د خوست قومي مشران وایي په دې ولایت کې د ځمکو او غرونو پر سر قومي لانجو او دعوو د خلکو ژوند، اقتصاد او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. بل لور ته ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 15 لوی او وړې لانجې تشخیص کړي او د حل لپاره یې هڅې کوي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د شمال نوروزیو او ګربزو د قومونو ترمنځ د دښتو، غرونو او سرزایونو پر سر اتیا کلنه قومي لانجه حل او په پښتني دود د دوی ترمنځ د بدی ټوپی ړنګ شول. یاد لانجه چې د ولایتي ادارې لخوا د قومي مشرانو له ترکیب څخه د جوړ شوي کمیسون په واسطه حل شوه، دواړو لورو د جرګې پر وړاندې اعلان شوې فیصله قبول کړه او دا روغې پراتونکي کې د جګړو او نورو لانجو د مخنیوي لپاره یو ښه ګام وباله. د شمال د نوروزیو یو تن قومي مشر حاجي ظفر خان د جرګې په سیمه کې آزادۍ راډیو ته وویل
چې کوم وخت مونږ اتیا او په سلو په نوي پیسو کې که مونږ ته نقصان ده، دا هم نقصان بیا مونږ د نورځیو کوم ومنله ده پیسله خو په خوان سره ومنله او منو به انشاءالله بیا داسې یم که چا شخصي برخورد وي سره هغه نه خو څوک سره خلاصېږي نه کومې شخړې خلاصه شوې.
سپینکی څلی خوشحاله للمی او ستر سم هغه هواري او غریزي سیمې دي چې د ګربزو یکدنوالو او د شمال نورځیو پرې څوزرې په خپلو کې جګړې کړي. قومي مشر شیر احمد ګربز وایي په دې لانجه تر اتیا او کلونو ډېره موده تېره شوې ده.
دغه لانجه چې دو تقریبا اتیا نه تر پنځه اتیا کلې پرې کېږي چې د ګربز د نارضایۍ ترمنځ وه. دا ډېره شاده ځکه چې نارضایۍ ګربز چې دي دا دوه سره لکه دوه ورونه دوې ورونه په منځ کې لانجه ارسي. هېڅ ډېره شاده ځکه چې ګربز نارضایۍ په خپل منځ کې دوستۍ لري، خپلوۍ لري، ملګرتیا لري. دا داس دوله کده یو کیر لنجه چې حل شوی دا سن دوله کې دوه کومې ترمنځ چلنجه حل شوی وي.
خوست وادي حلیم فدایی چې په دې پوسټ له ګمارنې لالګ وخت لري وایي چې تر اوسه په یاد ولایت کې د قومونو او خیلونو ترمنځ 15 لوی اوړی لنجه تشخیص کړي چې حل ول لپاره به حڅي وکي.
خوست ولایت کې تر اوسه پوری چې ما راټولې کړې دي او 15 داسې شخړې د قومونو ترمنځ موجودې دي چې ان شاء الله یو په یو به حلو. د نصرالدین بورخیلو د ګربزو دوه قومونو ترمنځ پیغمانی موم دغه دوه میاشتې کار کړی دی او ان شاء الله ډیر زر به د دغه ستونزې د حل خبره هم واوري.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان تړی وایي چې قومي لانجه د خلکو د امنیتی او اقتصادي ستونزو او مرشوب لامل شوي او دې حالت خلک ستړي کړي دي.
د دې تاثیرات نه یوازې ده چې قومونو ترمنځ بلکې په امنیتي وضع باندې ژور تاثیر لري، اقتصادي ستونزې منځته راوړي، حتی ځاني مرګ ژوبله پکې منځته راځي. خلک دغه نه وختین ستړي دي، حتی خلک داس کوشش کوي چې دا ستونزه باید حل شوی وای.
خوست چې یو قومي او دودیزه ټولنه ده، ډېری قومونه یې په خپلو کې د ځمکو، غرونو، غونډیو او دښتو پر سر له لسګونو کلونو راهیسې داوی او لانجې لري او دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل شوي دي. که څه هم د افغانستان د موضوع قوانینو په رڼا کې دا ډول ځمکې دولتي ملکیتونه بلل کېږي، خو د ناامنیو او په وروستیو څلورو لسیزو کې د سیاسي نظامونو د کمزوریو له کبله اوس ډېره برخه د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا لاندې شوي او حتی زرګونه کورونه او نورې پخې آبادۍ پکې جوړې شوي دي.
په روزګان کې یو شمېر نوي روزل شوي پولیس وایي په هیواد کې به د نظم او امن د ټینګښت لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. دغو پولیسو ویلي که د دولت وسلوال مخالفان سوله ونه کړي دوی به یې وځپي. شریف الله شرافت له ترین کوټه راپور لري.
دغه ژغونه د هغه څلور اتیا ملي پولیسو دي چې تازه یې تر شاوخوا درې میاشتو زده کړو وروسته اوس لیڅې رانغښتي چې د خپل هیواد او خاورې د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. مسؤلین وایي فارغه سوو پولیسو ته یې د قانون د حاکمیت، جنگی تکتیکونو په ټولنه کې د خلکو سره د ښه چلند او د بشري حقونو په برخه کې روزنه ورکړي. د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالصمد شمس یاتویچ په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله پولیس ملي، مسلکي او پیاوړي سوي دي.
واقعا د روزګان په ولایت کې په مجموع کې امنیتي ارګانونه ډیر په بد وضعیت کې قرار درلود. د تعلیم او تربیه سطح ډیره ټیټه وه، ولې خوشبختانه چې اوس د قانون حکومت وینو. موږ خپل پولیس چې زموږ پولیس تطبیق کوونکي د قانون دی او زموږ پولیس د جامعې د امن دپاره جوړ دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي اسدالله سعید له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وه چې د دغه ولایت پولیس نه هم ملي دي او نه هم مسلکي دي. تازه فارغه سوي پولیس بیا وسلوالو طالبانو ته ګواښ کوي که سوله ونه کړي نو سخت به یې وظفي. دوی زیاتوي چې په دغه درې میاشتنۍ زده کړو کې د جنګ ډیر تکتیکونه زده کړي.
روزګان ولایت اوسېدونکی یم او دلته نن موږ فارغه کېدلو. زه اساسمانه ډېر درسونه موږ ډېر وپېدو بېخې ډېر وپېدو پخوا کار سره د عسکري په اصولو نه وپو. طالبان سوله وکړي که سوله ونهسي کلک به ورسره وجنګېږو.
نوم مې عبدالله خان دی، سرباز یم، دلته راغلی یم دلته تعلیم وکړم او څه پیاوړی سم او تکتیک زده کړم.
چې موږ ډېر خوشحاله چې دلته راغلو. مخکې موږ په هېڅ باندې هم نه پوهېدلو. دلته چې راغلو موږ ډېر حقوقي بشر، جل نظام، صلاح، تکتیک رقم رقم شیان موږ زده کړل.
د پولیسو د روزنیز مرکز مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل څخه یې تر دا مهاله پورې 600 ملي او محلي پولیس ته روزنه ورکړې او پلان لري چې په راتلونکي کال کې هم دغه لړۍ جاري وساتي. روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو شاوخوا دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي او د ترینکوټ ښار په 4 او 15 کیلومتری کې وسلوال طالبان شتون لري او دغه راز د دغه ولایت ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د افغانستان او د آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لومړی ټیسټ میچ لوبه پرون د هند په دهرادون کې پیل شوه او نن د دې لوبې دوهمه ده. تر دې دمه دا لوبه نه ده شروع شوې. کله چې دا لوبه شروع شوه د ازادي راډیو له لارې به مو ترې خبر کړو. پرون د لوبې په لومړۍ ورځ باندې آیرلند لومړی بیټنګ وکړ او د آیرلند ټول لوبغاړي د 122 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. د دې په ځواب کې افغانستان تر دې دمه نوي رنزونه کړي دي. دوه لوبغاړي سوسېدلي دي، د افغانستان محمد شهزاد او احسان الله سوسېدلي دي. شهزاد 26 منډې جوړې کړې او وسوسید او احسان الله په 2 منډو وسوسید. رحمت شاه بیټنګ ته ولاړ دی له حشمت الله شهیدی سره. رحمت شاه 22 منډې جوړې کړې دي او شهیدی 13 منډې. اوس هم کندوز ته مخه کوو. د کندوز د ترانسپورت چارواکي وایي په روان لمریز کال کې د دغې ادارې په عوایدو کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. دوی دغه راز ټینګار کوي چې پر راتلونکي لمریز کال کې به د دوی د ادارې عواید تر دې هم لوړ شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان د کندوز له ښاره له نورو جزئیاتو سره.
د نوموړي ولایت د ځمکني ترانسپورت د ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سوداګریزې چارې د ښه کېدو په حال کې دي او له کبله یې د دې ادارې په عوایدو کې څه باندې 1.5% زیاتوالی راغلی. د کندوز د ځمکني ترانسپورت رئیس سید جواز جلالي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې نوموړي اداره خپل ټول عواید د ځمکني ترانسپورت د خدمتونو له لارې ترلاسه کوي.
امیدوار هستم چې د سال جدید ما بتانیم بیشتر از دې با فراهم سازي
موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کال کې ملي سوداګرو ته د ترانسپورت په برخه کې ښه فرصتونه برابر کړو او کومې ستونزې چې د سوداګرو پر وړاندې موجود دي هغه هواري کړو څو په راتلونکي کال کې له دې هم زیات عواید ترلاسه کړو. د ښاغلي جلالي د خبرو پر بنسټ چې د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو څخه د حق لوبو اخیستلو او دغه راز د موټر چلوونکو له غیر قانوني چلند د خط سیر د کتابچو د ویشلو همداراز له شیرخان بندر څخه د سوداګریزو توکو له انتقالاتو څخه دوی خپل عواید ترلاسه کوي.
د دشت قنداري برای ترمینال مسافربری و باربری
موږ د شمال ختیځ زون په کچه په کندوز کې یو لوی ترمینال جوړوو چې ځمکه یې د دې ولایت د ښار اړوند د دشت قنداري په سیمه کې تثبیت شوې ده او په راتلونکي کال کې رسمن د جوړېدو چارې پیلېږي. د نوموړي په وینا چې لا هم ځینې ستونزې لري ځکه د کندوز په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې د ناامنیو له کبله د دې ادارې کارکوونکي نشي کولی ترانسپورتي عواید راټول کړي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې عواید لرونکي ادارې د دولت د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر مثبت رول لوبولی شي او دغه راز دولت له دې لارو کولی شي په مختلفو برخو کې د خپل مالي لګښت تامین کړي. نو پکار ده چې د عواید لرونکو ادارو له کار او فعالیت څخه په جدي توګه څارنه وشي تر څو د دولت عواید په سمه توګه راټول شي او د حیفو میل کېدو مخه یې ونیول شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
زحمت شپر لتا سو اجازه غوړم. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه مو هم دومره و. اوس هم مونیس پروګرام د ګوړیا چارته مخه کوو. په پوره سات لا ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړیا اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. وایي د سولې خبرې روانې دي. ډیرو سر له اوسه پلانونه نیولي چې سوله راشي دې ولایت ته، هغې ولسوالۍ ته او پلاني کلي ته به سفر کوي او هلته به اوسانی خوري. خدای پاک دې سوله بیبي راولي چې د خلکو ارمانونه پوره شي او لږ د ښه ژوند څکه وکړي. تاسې د سولې د راتګ دعاګانې کوئ. موږ به د خپرونې په پیل کې هغه راپور در واورو چې د ګوړې اچار خپرونې څلیرویشت ساعته خبریال بیړا ګل بیړا رالیږلی.
لکه څرنګه چې په کلیو کې د ښوونځیو وضعیت ډیر خراب دی او زیاتره ښوونځي نه ودانۍ لري، نه کتابونه او نه هم مسلکي ښوونکي، نو له همدې امله خلک غواړي چې حکومت د ښوونځیو دغه بد حالت ته پاملرنه وکړي. په دې هکله یو اویا کلن بوډا داسې وویل:
که رښتیا درته ووایم، نو زموږ د کلي ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي ټوله ورځ سره لمر ته ناست وي، ښوونکي هم هره ورځ نه راځي، او چې راشي نو بیا زده کوونکي داسې وهي چې ته به وایې د مړي مال دی.
خو د دغه ښوونځي سر معلم بیا دغه خبره نه مني او وایي:
کلیوال هسې تبلیغ کوي چې ښوونکي نه راځي، راځي چې د ازري کتاب دی وګوري. که چیرې د کلیوالو خبره ریښتیا وه، نو زه به دغه خپل لاس په څنګل کې ورغوڅ کړم.
د همدغه کلي یوه سپین سرې ښځه هم د ښوونځي له حالت څخه شکایت کوي او وایي:
وزویه، هسې په نوم ښوونځي دي، نه سبقونه شته او نه هم ښوونکي. ښوونکي خو ټوله ورځ خپله بزګري کوي، نو دغه سبق به څه وخت ورته ووایي؟ زما یو لمسی دی امیرګل درته ښیم، هغه بله ورځ دومره وهلی وو چې تر اوسه یې ډډې په کوچو ورغوړم.
زده کوونکي هم د ښوونځي له دغه خراب حالت څخه شکایت کوي او وایي چې په ښوونځي کې درسونه نشته، استادان یا نه راځي، او که راشي هم نو ټوله ورځ په اداره کې ناست وي، چای خوري او ټوکې سره کوي. د پنځم ټولګي زده کوونکی بادر په دې هکله وایي:
هسې له کاره ایستلی یو، په اونۍ کې حتماً درې ورځې درسونه نه وي، ځکه ټول استادان د همدغه کلي دي او ټوله ورځ په خپلو ځمکو کې کارونه کوي. ډېر خو یې لاسمې د پسونه او وزو رمې لري او همغه څرته بیایي.
خو ما چې کله د دغې ولسوالۍ د معارف له مدیر څخه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل: ریښتیا هم څه ستونزې او کمی شته، خو دومره هم نه لکه زده کوونکي او کلیوالي چې ښیي. هغه زیاته کړه:
ریښتیا هم زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر څپرو لاندې درسونه وایي، او د ښوونکو لپاره خو مو ډېر سخت شرایط وضع کړي دي. د مثال په ډول که یو ښوونکی شل ورځې سر په سر غیر حاضري وکړي منفقوي. همدارنګه زموږ مفتشین هره ورځ په ښوونځیو کې ګرځي او څاري. موږ هڅه کوو چې د خلکو په مرسته د معرف حالت ښه کړو، خو خلک مرسته راسره نه کوي او ټول سترګې حکومت ته نیولې دي. دا چې حکومت او خلک به د ښوونځیو د ښه والي لپاره څه وکړي، هغه پوښتنه ده چې د هر چا په ذهن کې ګرځي. د ګوړه اچار خپرونه د معرف د چارو خبریا بیړه ګل بیړه.
عصری خیراوی
لکه د نوی سټایل کاوبای پتلون غوندې سړی سړی سي.
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې کا چې نه دې څوک ټوټي راټول کړی شي او نه دې هم پوښتنه وکړی شي.
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځای سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړای.
لکه د موبایل غوندې وږي شي چې هیڅ کله دې هم څوک مړه نشي کړای.
لکه د صاحب نظر غوندش پاور سرګردانه سي.
وایم خدای دې داسې بی ارزښته ویرانه کا لکه د څلور لارو ترافیکان او د خار وای پلونه.
داسې دې په یو مړی ډوډۍ پسې سرګی وزا لکه د ټلویزیونونو چې په اعلانونو پسې وتلې دي.
زه خدای دې داسې پخیمانه او جګرخونه کا لکه د بریالي شو کاندیدانو کمپاین کوونکی چې اوس د مولای په اندازه قدر هم نه لري.
زه خدای دې ترنوال کا چې له ډیره رشوته دې رنگ تور شي.
وایم خدای دې د کوټي سنگي په کوم کې صبر ور برابره کا چې نه موبایل درته پریدي او نه هم د دسکول پیسې.
زه خدای دې دوه ماون کا چې نوم دې وی او صلاحیت دې نه وي.
او وایم نرخنامه شي چې څوک دې په زربین کې مونږ شي لیدلای.
زه خدای دې ولسوال کا چې خپل نوم در پوری غم وي.
وای یو پادشاه خپل ملکی ته ویلی وو چې پادشاهی خوند کوي خو چې تل وي. ملکی ورته ویلی وو چې تل وای بیا تا ته نه رسېدا. د دولت ډیر مامورین هم د یاد پادشاه په څیر نه غواړي خپل څوکۍ له لاسه ورکړي او تقاوت شي. اوس مو له همداسې یوې کیسې خبرو.
خزی تقاوت کوي مې او چې تقاوت سوم بیا مې نو قرار قرار درګه برګام راڅخه اخلي. څنګه وکمه؟
شکر وباسه چې تقاوت کړي، کنه دمه به دې د حکومت په څوکۍ ختلې وه. د انسان ارث دی، لا اوس هم نه یې مړ.
ولې سره باندې شوي دي؟
له غږېدا سره دي زړه خولې ته راځي، دومره زوړ شوی یې. خیر دی چې زه دې په زړتوب کې وکړم او زه ځوانه پاتې یم.
زه هم ځوان سړی یم، مغزه مې اوس هم سم کار کوي.
او یو خط چې لولې اته ډوله عینکې ورته بدلوي او رابدلوي چې له ځایه پورته کېږي عین د کلمو د جوړه کېدو غږ دی اورېدل کېږي او ته لا اوس هم ځان ته ځوان وایې.
هر څه چې یم خو د تقاوت عمر ته لا نه هم رسېدلی. حکومت ظالم، ناحق تقاوت کړم.
څو کلن یې؟
یو کم نوي کلن یم.
یعنې نه اتیا کلن یې او لا د تقاوت سن ته هم نه یې رسېدلی؟ له دې معلومیږي چې د تقاوت سن به سل کاله یي.
هر څه چې وي خو لا تکړه یم.
دوه اونۍ وروسته به دې وګورم چې تکړه یې که نه. تر اوسه خو د قدرت او څوکۍ زور و چې نیمو نیم کله ګرځېدې. له دې وروسته به دې څوک په اړه هم پورته نسي کړای.
دغه خبرې پرېږده، څه کار وکړم؟
اوس چې فوزي سړی تقاوت یا برطرفه سي نو د ټلویزیونو او راډیوګانو د فوزي چارو کارپوه سي. ته هم ځان کارپوه که، هم به موږ درڅخه بېغمه یو او هم به د تا ساتیر وي
او هم به مې له نظریاتو څخه هیوادوال مستفید شي.
هیوادوالو دې چې له کاره ګټه ونه لیده نو له خبرو خو دې هرګز مستفید کېدای نسي. بیا خو دې اوس خبرم په ځای نه وي.
خزه ډیر خده وخت رولو لار دې راو خوداله په دې ډول بمه زړم ته شوم او حکومت به دا سدرته په څلور مذهب کافر کم چې لیدلې بدینوي
هونو دلته چې هر څوک لکاره لری شي بیا په نظام او حکومت باندې نیوکه کوي او لزانه سپین چرګ جوړ کی
خزه کتا دا کار نه وای را خودله بهر تطلم چې لکه عیش میکړای وای
لیوانای کیګه ما بیا دې لا بهر مړای نشو راوړای ام دلته وسه چې بیا دې په غمړی خو په عذاب نشو
زه فسفه ګرونو کیم او دې تا زهل سه چټیا تو ډګ دې
ته خو وای هر یو ام دا فکر کوي خو ما دې د کفن غم خوړلای دی پرون می یو توپ سان راوړ چې بیا به خطایو کپن بنوی
دا سوهای
رښتیا وایم د جنازې لپاره می دی اتر د ګلاب په او نور شیانم راوړی دی سبا ته په جای نمازونو پیسې ځم چې بیا یې د جنازې خلکو ته ورکو
دومره کمزوری او د مرګ په غاړه درته ښکارم
یو فوزي چې په ناتیا کلنۍ کې تقاعد شي نو پرته له ګورو کفنه یې د بل هیڅ شي تمه نه کیږي خو که صاحب نظری لیږدمه در کې څه نسم ویلی ځکه چې په صاحب نظری کې د انسان د زړه غوټه خلاصه سي او دا کار روغتیا ته ګټه رسوي له همدې عمله زیاتره بیکاره مامورین صاحب نظری کوي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد حسین حکمت شفیقه لکنخیل سپوږمۍ او زه همایون هیواد کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 401 بیا کندهار 21 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو برغم زمون جکرو پنڑی کے اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بریام مبارک شاہ زڑورو افغانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو تاسو ویار دې ټول ملت یې غرور زمون غیرت یې سمبول مو دې وحدت یې سمبول مو دې حدو نام مات کڑی دی دی سولے سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
خوشحالی دا خنده در اور ولی دا گتل موسیالی دا گتل موسیالی دا ملت پتا سویار کوید دی خور بچیانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بیرغم زمون جکرو پنڑی کے قتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي املا تړي